درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونی ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم په روان خبرونه کې بو اوري نن د شزو خلاف د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغان شزی وایي چې لکارا منشوي دي د بخښنې نړیوال سازمان د افغان شزو پر وضعیت اندېښنه شي. طالبانو لا هم ډېرې نجونې له زده کړو محرومې ساتلې.
بد مرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې په سیند کې لاهو شولې.
په کندوز کې د بخاریو جوړونکي وایي کاروبار سوړ شوی دی.
دونې وسنه لرو چې بخاري رانیسو او بخاري رانیسو لرګو وسنه لرو.
په غزنی کې ځینې خلک شکایت لري چې بی اسنادو کسان د ډاکټرانو په نوم کار کوي.
د ماسلین سي دي لا فارغ سوي نه دي. د په اطرافو کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي خلکو ته دوا ورکوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو په خپل حکومت توند نیوکې کړي چې د استرالیا ځواکونه افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. بشپړ خبرونه نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي دا هیواد د نړۍ په سطحه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. یوناما په دې تړاو اعلامیه کې زیاته کړې چې په هر 100 افغان میرمنو کې نه د خپل نږدې شخص لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي. د یوناما مشر او د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له قوله لیکل شوي د تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي. موږ باید له دې ناڅرګند ګاندي وباسره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. اخوا یوه ډله ښځو نن په کابل کې د خپلو حقونو لپاره مظاهره هم کړې ده. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دې کمیټې په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه افغانان چې په وروستیو اونیو کې د IRC کلینیکونو ته راغلي ښځې دي چې خپل خوارځواکي ماشومان یې عاجلې څانګې ته وړي. دغه کمیټې د نړیوالو مرستو بندېدل، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او د کورنیو بېځایه شوو ډېرېدل د دغه هیواد د کړکېچ لوی لاملونه وبلل او خبرداری ورکړی چې که ژر تر ژره اقدام ونه شي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 3,000,000 افغانان له لوږې سره مخ دي او دا چې افغانستان د نړۍ په کچه له یو تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دی. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو په خپل حکومت توند نیوکې کړي چې د استرالیایي ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. د استرالیا د پارلمان غړي جولیان هیل نن د پارلمان یوې غونډې ته په دې تړاو وویل
We're shocked to learn that even out of this miserly promise of
موږ سخت حیران شو چې پوښو لدې درې زره ژمنو شو ویزو لیبرال حکومت هیڅ یو هم نه دا پروسس کړي. ښاغلی جولیان ویل د حکومت دې بیغورې ټول په تیره افغانان او د استرالیا ځواکونو افغان همکاران او ژباړونکي خواشینی کړي. د استرالیا حکومت تر اوسه په دې تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی خو له دې مخکې ویلي و چې له افغانستانه یې د تخلیې د ماموریت پر مهال په 2 پروازونو کې خلک استرالیا ته وړي دي. د طالبانو حکومت وایي پر سی فارم استرالیایي کمپنۍ نه بلکې سی فارم جرمن کمپنۍ باندې د چرسو په بخښنه سره د بنګو د بوټو د پلور موافقه شوې. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان سید خوستی داس پیناوای نن په خپل ټوټر وروسته له هغه وکړ چې سی فارم په نوم یوې استرالیایي کمپنۍ رد کړه چې دوی دې له طالبانو سره د چرسو د کاروبار کومه موافقه کړې وي. سید خوستی زیاته کړه سی فارم جرمنۍ کمپنۍ په افغانستان کې د چرسو بوټي کاری او چرسو ته تر رسیدو مخکې باسي. مخکې هم طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې تمه ده سی فارم کمپنۍ په شاوخوا شل جریبه په بکنی سره شل زره جریبه ځمکه د بنګو بوټي وکړي او چمتووالی ښولی چې په دې برخه کې شاوخوا 4.5 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. په امریکا کې پولیسو د هغې پیښې ویډیو خپره کړه چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یوه اوږده چاړه په لاس ده. دا ویډیو د نومبر د 19 پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یوه سیمه کې ډکه شوې. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ ویلي وژل شوی کس یو 40 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی او په روغتون کې ساه ورکړې. هغه د پولیسو لخوا په دې پیښه کې د زور د کارولو له امله د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. روسي چارواکي وایي د سایبریا په کامرو سیمه کې د ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوې چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او لږ تر لږه 43 نورې ټپیان کړي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل د نورو 43 کان کیندونکو برخلیک لا هم معلوم نه دی، ځکه چې د کوزباس په سیمه کې له کان څخه په سلګونو کسان ایستل شوي. ځایي ژغورونکو ډلو د 50 تنو روغتیایي حالت نازک بللی. اس ډي اس او ګول چې د روسیې د ډبرو سکرو یو له سترو شرکتونو دی ویلي لږ تر لږه 280 کسان سهار وختي د پیښې پر مهال کان کې وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي او تر اوسه یې د ډبرو سکرو 286 تنه کارکوونکي له کان راایستلي. د لومړنیو راپورونو له مخې د چاودنې احتمالي لامل د ډبرو سکرو راخیستلو. او په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونو مسلمانانو ګیري ورخړېلي چې د اقدام په دغه یواد کې دننه او بهر د بشري حقوقو د ملاتړو ډلو خبرګون پارولې. د ازادي راډیو ازبک څنګه دی وزای فعال په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي یوازې انګیول خار کې د 22 مسلمانانو ګیري په زور خړېل شوی. دا خار له پلازمینې تاشکند سره په 40 کیلومتر واټن کې پروت دی. ازبکستان کې فعالان وایي پولیس یوازې د هغو کسانو ګیري خړې چې مسلمانان دي، خو له هغو سره کار نه لري چې د سټایل لپاره یې ګیري پرېښي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ساعت 4:00 شوې. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 8:00 دوام لري. د بښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د بښنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې په جنوبي آسیا کې د دغه سازمان د فعالې غړي سمیره حمیدي له قوله ویلي چې په افغانستان کې فعالې میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې هم د عادي ژوند څخه بې برخې شوې دي. طالبانو د بښنې د نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې له اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو اجازه به ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو ملاتړ وکړي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د 14 هغه افغان میرمنو د کارونو د روښانتیا لپاره کمپاین پیلوي چې په 13 لسیزو کې لاسته راوړنې درلودي. خو دغه سازمان ویلي وړاندې له دې چې دغه کمپاین پیل کړي باید نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پر خپلو اوږدمهاله ژمنو عمل وکړي. د بښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه 14 افغان میرمنو په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول سیاست، رسنیز ډګر، پوهنتونونو او قانون په برخو کې کار کړی او دوی به د خپل ژوند کار د طالبانو د بیرته راګرځېدو هیلو او ویرې او د راتلونکي لپاره نړیوالې ټولنې ته د وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې د بښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې د فعالې غړي سمیره حمیدي له قوله راغلي دي چې د دغه 14 افغان میرمنو د ژوند داستانونه به دا روښانه کړي چې افغان میرمنې په 13 لسیزو کې له څومره سختیو راووتې او کومې لاسته راوړنې درلودي او د طالبانو له راتګ وروسته د دوی په ژوند کې کوم بدلونونه راغلل. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ښه نه دی او طالبانو دوی له زده کړو او کار منع کړي. اعلامیه په جنوبي آسیا کې د بښنې نړیوال سازمان د فعال غړي سمیره حمیدي له قوله کاږي دا د حیرانتیا وړ خبره ده. په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی، فعال افغان میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې د عادي ژوند څخه منع کیږي. له طالبانو غواړو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د بښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې له کار کولو څخه د ښځو منع کول اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او ښځې د جنسیت پر بنسټ له مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي، تر دې چې دوی د خپل غږ پورته کولو ته هم نه پرېښودل کیږي. اعلامیه کې راغلی دی چې له 2001 کال را په دې خوا زرګونه مېرمنې په بېلابېلو برخو کې په دندو بوختې وي او د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې فعاله برخه اخیستې وه. دغه شان 3.3 میلیونه نجونې په زده کړو بوختې وي، خو اوس مهال له شپږمو ټولګیو پورته له دوی د زده کړو حق اخیستل شوی. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
لکه څرنګه چې وامو ریدل د نومبر 15مه یعنې نن ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالیو د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې یو شمیر افغان ښځې او نجونې د کار او زده کړې له حقه محرومې شوې دي. د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېرې ښځې له کار، زده کړې او سپورت راګرځول شوې. تازه طالبانو د تمثیل په برخه کې د ښځو له کار کولو سره مخالفت ښودلی او د ښځینه خبریالانو د کار په برخه کې هم یو شمیر محدودیتونه وضع کړي دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې مشوي د طالبانو په واکمنۍ سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوږدمهاله راتلونکې ډېره تیاره ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
هغه پیسې چې ما د زده کړو لپاره ټولې کړې وې هم اله خرچې مې نه کوله، اوس هغه ما په دې څلور میاشتو کې مصرفل په کور کې. او دې تیاره مې چې دا خیال څلور میاشتې خو په دې ذخیره تېرې شوې، اوس جمع یې راغی.
شبانه هغه افغانه انجلۍ چې شاوخوا درې نیمې میاستې وړاندې هممهاله دوه دولتي دندې درلودې او کولای سول د خپل پلار سره یو ځای د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. شبانه دوران د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون او ولسمشرۍ ماڼۍ کې د عامه اړیکو او رسنیو په برخه کې کار کاوه. هغه وایي له کلونو راهیسې تعلیم وکړ چې وکړای سي په ښو ادارو کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره هغه د لوړو زده کړو له دوام او له دندې بې برخې سوه او اوس په کور ناسته ده. شبانی له ازادي راډیو سره د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال دا او کورنۍ ورسره مخ دي.
اجازه د کار کول نه لري، لکه دا خو خوشان یې هم دغوی همغه سره خنځون چې وو هغه سیزن د وسلم د طالبانو د واکمنې څخه وروسته موږ دواړه اوسګاډي په کور کې یو، داسې درامت نه لرو. نو که پخوا مو ستونزې کمې وې، اوس تقریبا 70% یا هم 80% موږ ستونزې ډېرې شوې دي.
د شبانه پلار د ګوخسوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د افغانستان په هوایي ځواک کې پیلوټ و چې اوس مهال هغه هم په کور ناست دی. شبانه وایي د خپل کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري او اړتیاو پوره کولو لپاره یې په دې هیله ده چې یا دې ته د کار کولو اجازه وسی او یا هم پلار ته بل دنده پیدا سي. د ښځو او نجونو او د دوی د حقونو په اړه د طالبانو نظر او لیدلوری ښځو ته نوای نه دی، که څه هم طالبان اوس وایي چې د دوی نظر بدل سوی او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه تامین کړي. خو د شبانه د مور همزولې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څو کاله له ورته مجبوریت او محدودیت سره مخامخ وي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو پر مهال افغان میرمنو په وار وار د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال ویلي و چې دوی به د سولې په بهیر کې د افغان ښځو او نجونو حقونه له پامه ونه غورځوي، هغه خبرې چې د ځینو ښځو په باور نه دي عملي سوي. حلیمه پوپلزی یو بل افغان انجلۍ ده چې وړاندې په یوه دولتي اداره کې دنده درلوده، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته وزګار شوه. حلیمه پوپلزی ته هغه مهال د کورنۍ پالنه ورلغاړې سوه چې پلار یې څو موده مخکې ناروغ سه. دا ځوانه انجلۍ اړ ده چې د کورنۍ د اتو غړو لپاره روزي وګټي. حلیمه ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
دومره مې کولای سو چې خپل کورنۍ هغه څه مهم او اړین ضروریات چې دي هغه ور پوره کړم. خو متاسفانه دا به ووایو چې کله د طالبانو حکومت را منځته سو نو ټول پر کور کښېناستل. اوس موږ ټول بېکاره یو. ما ډېره هڅه وکړه چې بیا هم زه وکولی سم خپل د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلم او یوه دنده پیدا کړم، خو ما پیدا نس وکړی او دا ماته تر ټولو لوی درد دی.
ښوونه او روزنه په تیرو شلو کلونو کې د حکومت او نړیوالې ټولنې په هڅو د افغان میرمنو او نجونو یو مبرم حق ګرځېدلی و. افغان میرمنو په دې موده کې د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې د افغانستان دننه او بهر زده کړې وکړې، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا بهیر تر یو وخته له خنډ او ځنډ سره مخ شو. طالبانو نجونو ته د شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د تاک اجازه نه ده ورکړې او د ښځینه زده کوونکو برخلیک له یو ناڅرګند حالت سره مخ سوی دی. موسکا تازه کابل پوهنتون کې خپلې زده کړې پیل کړې وې او د روښانه راتلونکي خوب یې لیده، خو دې ته د طالبانو له لوري تر دې دمه د لوړو زده کړو اجازه نه ده سوې. موسکا ازادي راډیو ته وویل
خپل آئندې ته ډېرې هیلې درلودلې. ما ویل چې زه به پانتون خلاص کړم، یو وظیفه یو ښه ژوند به موی، خو کله چې د طالبان راغلي دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل تحصیل ته ادامه ورکو، او دلته زموږ د تحصیل سطحه ډېره کښته راغلې ده او موږ ټول محصلان مو چې دی اوس اصلا هیڅوک یو ارزو خپل ژوند نه لري، ټول بې سرنوشت پاتې یو.
د ښځو او بشري حقونو نړیوال سازمانونه د افغان ښځو اوسنی وضعیت ته اندېښمن دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مشر هی دربار ازادي راډیو ته وویل
موږ په افغانستان کې د نجونو ښځو اوږدمهاله راتلونکي لوی انځور ته ګورو او دا خورا تیاره دی. په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په نړیواله ورځ
میرمن هی دربار وایي ښځې اوس له خپل ساده حق له زده کړو تر سپورت د فکر او کار له ازادۍ له هر څه بې برخې سوي دي. خو د شبانې په شان ښځې او نجونې چې خپلو کورونو ته ډوډۍ راوړونکي دي د طالبانو له حکومت او نړیوالو څخه غواړي چې د دوی له حاله ځان خبر او ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. طالبانو تر دې مهاله دغو اندېښنو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې په وار ور ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
صدف د غزنی شهر اوسیدونکې ده او د یولسم ټولګي زده کوونکې. صدف وایي کله چې د دوی په وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې شوې نو له هغه وروسته خپل راتلونکي ته ډېره اندېښمنه ده. دا وایي فکر یې نه کاوه چې طالبان به دوی له تعلیمه راوګرځوي. دا د طالبانو له حکومت د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. له اغلی صدف سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی اوس زده کړې نشي کولی نو څه احساس لري؟ دا وایي
اوس چې زه زده کړې نشم کولی ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې. ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم، خو له بده مرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې په سیند کې لاهو شولې. خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاسه نه ورکوم، فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
په لومړي ځل چې خبر اسوي چې افغان حکومت سقوط وکړ څه فکر وکاو؟
په لومړي قدم کې کله چې موږ خبر شو چې افغانستان حکومت سقوط وکړ اصلا خو دا فکر یا تصور زموږ په ذهن کې نه راتلو چې دومره په اسانۍ او دومره زر به د افغانستان حکومت سقوط وکړي. خو له بده مرغه کله چې سقوط وکړو بیا موږ دا فکر نه کوو چې دا نوی حکومت بس زموږ د زده کړو په وړاندې کوم خنډ جوړ کړي. خو متاسفانه دوی ممانعت وکړو او په لومړي قدم کې د نجونو په وړاندې دا ممانعت وکړو چې نجونې نشي کولی چې زده کړې وکړي.
د خپل راتلونکي لپاره متسهیلې درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
موږ چې کله ښوونځي ته تلو او درس مو وایلو نو موږ ډېرې هیلې درلودې او په دې تمه مو درس وایلو چې انشاءالله موږ به خپل زده کړې پای ته ورسوو. او څرنګه چې ما خپله همدا هیله درلوده کله چې زه ښوونځی خلاص کړم نو زه به کانکور امتحان ورکړم او انشاءالله چې ته ښوونځی ته به کامیابه شم او خپلې لوړې زده کړې ته ادامه ورکړم. خو له بده مرغه اوس ډېر اندېښنې راسره دي چې خدای مکړه زموږ هیلې به همداسې هیلې پاتې شي. زموږ خپل هیلم دا ده چې دوی برته موږ ته اجازه راکړي تر څو چې موږ خپل زده کړې وکړو، لوړې زده کړې وکړو، د خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شو. نو خدای مهربان دی چې انشاءالله دوی به موږ ته اجازه راکړي او موږ خپل درسونه ادامه ورکړو.
اوس څه فکر کوي او د راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لري؟
مخکې به موږ ټوله ورځ په بېلابېلو کارونو باندې مصروف وو، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو او وروسته له هغې به بیا به تللو. موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي، نو موږ د ورځې ډېر وخت موږ په کار باندې تیر کوو او ډیر مصروف په د کور په کارونو باندې یو. لکه څنګه چې زه خپل هم د ورځې ډیر مصروفیت چره د کور په کارونو باندې مصروف یم او خو تر څنګ خپل زده کړې هم کوم په کور کې، خپل درسونه لزان سره تکراروم، په دې باندې ورځ خپل تیروم.
آیا ویره لري چې په کوچنی عمر به واده ته اړ کړل شي ځکه ښوونځي خو نور بند دي؟
بالکل، ټول انجونې او ټول انجونو سره دا ویره ده، کله چې دوی ښوونځي ته لاړ نه شي نو دا د کورنیو د میندو د سواد ټیټه کمه کیږي او دوی به وایي چې اوس خو ته نه شي کولای چې مکتب ته لاړ شي او یا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. نو بهترین کار همدا دی چې ته کوژده هم یا واده وکړي. دا ویره یوازې له ما سره نه بلکې له ټولو نجونو سره همدا ویره ده چې خدای مکړه زموږ کورنۍ به موږ ته په مقابل کې ودرې، موږ به واده کړي. هیله مو همدا ده، خواهش مو له نوي حکومت څخه یا امارت څخه همدا ده چې هر څه ژر د انجونو په وړاندې برته د مکتبونو د ښوونځیو مخونه پرانیزي تر څو برته ټول انجونې وکولی شي په ډاډه زړه باندې لاړ شي خپل درس وایي او یوه باسواده ټولنه موږ جوړه کړو.
غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکي صدف وچی له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د شمی پر رسیدو سره په کندوز کې د حلبی سازی کاروبار پیکه شوی دی. د کندوز شار ډیری حلبی سازان وای وروستي سیاسي بدلونونو د دوی پر کار بد اغیزه کړې ده. دوی دا هم وای چې په هیواد کې د نظام له بدلون وروسته خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي او ډیر خلک نشي کولای چې د دوی له لوري جوړ شوي تولیدات رانیسي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز ښار کې یو شمیر حلبی سازان وایي که څه هم نور کلونه به د ژمي په رارسېدو سره د دوی بازار ښه تود او د خلکو فرمایشونه به دومره زیات وو چې آن د سر ګرولو ته به نه وزګاره کېدل، خو سږ کال د فرمایشونو کچه چندانې خوند و رنګ نه لري. پنځه څلوېښت کلن عبدالله چې له پنځه ویشت کالو راهیسې په کندز ښار کې د حلبی سازۍ دوکان لري وایي
زمان سابق ما بسیار بخاري زیات جوړ میکردیم، مخلی ما 200 دانه یا 300 400
نور کلونه یوازې ما د ژمي لپاره له 400 دانو زیات بخاري جوړولې، خو سږ کال مې 30 دانه بخاري جوړې کړې ځکه زیات شمېر خلک بیکاره شوي دي، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې هم ورکې دي، نو له همدې امله زموږ کاروبار هم خراب شوی دی.
د دوی د خبرو له مخې چې د نظام بدلون له امله زرګونو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر خلکو میاشتنی عاید بند شوی او له همدې امله د دوی پیرودونکي هم کم شوي دي. څلوېښت کلن خیرالله چې خپل روزګار د حلبی سازۍ له لارې چلوي ازادي راډیو ته وویل
خرید فروش هم کم شده، توان اقتصادي مردم بسیار ضعیف است او مردم توانایی ازیر
د پخوا کلونو په پرتله سکال زموږ پیر او پلور کم شوی دی او د حلبی سازۍ مواد هم ګران شوي دي، بیکاري زیاته شوې ده، د خلکو اقتصاد خراب شوی او نشي کولای چې د ژمي لپاره بخاری واخلي. موږ له طالبانو څخه غواړو چې له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي کړي تر څو په هیواد کې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
پنځه درش کلن محمد نادر د پخوانی حکومت د ملي اردو سرتیری و. دی وای پخوای خپل روزګار د میاشتنۍ تنخوا له لارې چلوه، خو اوس په ښار کې ترکاري پلوري او دومره ګټي چې پرې د بیګا او سبا ډوډۍ واخلي. هغه وایي که بخاری واخلي بیا ورته د سون توکي نشي اخیستلی.
ژمی را روان ده، دونې وس نه لرو چې بخاری رانیسو، او که بخاری رانیسو لرګو وس نه لرو چې رانیسو. دا ژوند داسې تېروي، نو یا بې روزګاري ده، همدونې کار کوو، کارونه هم نشته. ده مازې یو کار پیدا سي ویکو او خپل روزګار مخکې ویسو.
دې ولایت یو بل اوسیدونکی اسلام الدین وایي د کور تودولو لپاره بخاری ته اړتیا لري، خو د اقتصادي ستونزو له وجې نشي اخیستلی.
او که بخاری وس هم وشي، خو بیا لرګي زغال دا شیان اوس مونږ نه کېږي. یو ورځ نه بل ورځ ته قیمتي راځي، بس بازار کې مر څه ګرانی کې مثال غوړي دا شیان د مرض مونږ وس تمام نه کېږي چې دا شیان والو بازار کې. بیکاري زیاته ده، باید مونږ ته کارونه پیدا شي.
په دغه ولایت کې ګڼ شمېر نور کسبګران هم وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شول، د دوی کاروبار ټکنی شوی او پر دې سربیره د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې شوي. د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او بیکاری تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده، او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي.
د غزنی ولایت د لری پراتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلان دي، او یا هم هغه کسان چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغو نامسلکي ډاکټرانو له امله د سیمې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. دوی د عامې روغتیا له ادارې د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارلې غوښتنه کوي. په دې اړه د غزنی راپور واوري.
عبدالله تقریبا 20 کلن ځوان دی. دی د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی د غزنی ملکی روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په موخه راوړی دی. عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي، ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی. د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري، او یا یې هم جعلي اسناد جوړ کړي دي.
محصلین چې دی لا فارغ شوي نه دي، دی په اطرافو کې کلینیکونه دواخانې فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي، مګر دوی نه جواز لري، نه کوم سند لري، او نه د فراغت سند تروسه ترلاسه کړي. دغه محصلین چې دی اته په دویم دریم کال کې دی په اطرافو کې درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لری پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین، او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړه سوي هم دي.
راز محمد خپلواک یم. یو پیخه مو په ګیلان کې لرو چې وخه دې پاک ورسوله، او په ناوه کې درې پیخه لرو چې هغه ډاکټر مو سرکته لږه چې چدلې د وخنې بار کړې ده. اته د جندې په بازار کې تیر کال نشنکې په کلي کې واقع بیا کسوله چې د اصغر په نامه وو چې د وخنې تر ورساو د وخنې مړل وې. تقریبا داس ماشين مو لیدلې دي چې په دوهم سیم کې یا د وخنې خلاص کړي درو میاس لپاره پرسخته راځي، خلکو ته بخپل سره دوا ورکوي. نو دغه پیخه مخه کې ونول شي.
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي، بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي.
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې داسې پیښه را باندې شوې ده چې داسې ډاکټران ولو چې هغو ښځې ته داسې دي طبي شکاري ولګولې وو چې د هغې ښځې وار هغه شو، یعنې وفات شوله. دلته دا رقم بېکفایته ډاکټران دي چې د هغو هېڅ دا وړتیا نه لري چې وګل دي مریضان په سمه توګه تداوي کړي.
ډیری روغتیا پالان د نامسلکي ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي. د دغه سیمو اوسیدونکي له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای یې د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي. د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي. نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي.
دا مشکلات د مخته فاسدې ادارې په وخت کې راغلي دي چې تقریبا غیر قانوني او جعلي اسناد به یې جوړولو. موږ دا انشاءالله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق د دغو شیانو وي یو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو.
که ډیرای کسان د غزنی په لری پروتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي، خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دا دغه ولایت لری پروتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکي ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه. خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي، نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211415. شمېره بیا وایم 00422211415.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې شوې. صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي دا هیواد د نړۍ په سطحه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي په افغانستان کې 3,000,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو له هغې ډلې جولیان هیل په خپل حکومت تند انتقاد کړی چې د استرالیایي ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. ښاغلي هیل نن د پارلمان په غونډه کې وویل چې حکومت 3,000 ویزې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه یوه هم نه ده پروسس کړې. د طالبانو حکومت وی پر سی فارم استرالیایي کمپنۍ نه بلکې پر سی فارم جرمن کمپنۍ باندې د 400 د بوټو د پلور موافقه شوې ده. په امریکا کې د پولیسو لخوا د هغې پی کی ویډیو خبره شوې چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یو اوږده چاړه په لاس کې ده. ویل کېږي چې دا کس افغانو نومې اجمل امانی وو چې په یو هستوګنه سیمه کې چاړه په لاس وو او خلک یې ګواښل. روسی چارواکی وایي د سایبریا په کمرو سیمه کې ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوې چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلې او لږ تر لږه 43 نورې ټپیان کړي دي.
اقتصادي خبرونه هم لرو.
د کابل فوټبال لیگ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبې ترسره کیږي. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو دفتر غړي مجیب قریزاده نن ازادي رادیو ته ویل د دې لوبو په الف ډله کې به یورشبه ګرامي د افغان ملي لوبډلې په وړاندې او په بی ګروپ کې به قطر FC د کوهدامن فوټبال لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ووزي. د یادونې وړ ده چې پرون د بی ګروپ لوبو کې د شرکت برق لوبډلې 1-0 په وړاندې جوانانه سالنګ ته ماتې ورکړه. د همدی ګروپ په دویمه لوبه کې توحید لوبډلې د دوو ګولونو په وهلو سره مخابره ته ماتې ورکړه. په پرونیو لوبو کې په الف ډله کې د یمای شهید لوبډلې د سولې په وړاندې سیالي ترسره کړه او لوبه 1-0 په وړاندې د یمای شهید د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د اولمپیک ملي کمیټې له کابله تر میدان وردګو ولایت پورې د حمید راحل پیاده تګ یو بې مثاله حرکت بولي. حمید راحل چې د ځغاستې او پیاده مزل لوبغاړی دی، وی کولای شول د رواني اونۍ د دوشنبه پوره سهار 8 بجې د کابل 15مې ناحیې د خوشحال خان لسمې حرکت وکړي او د همغه ورځې په ماښام 6 بجې ځان د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ ادمخېلو کلي ته ورساوه. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي راحل د 1,09,015 ګامونو سره چې ټولټال 95 کیلومتره کېږي دا مزل ووهه. د ملي اولمپیک کمیټې د ښاغلي راحل دا کار یو نوښت او په افغانستان کې بې مخینی بللی دی. د اروپا د اتلانو لیگ د ګروپي لوبو په دویمه شپه د چهارشنبه شپې لوبو کې منچستر سیتي، پاریس سن جرمن، ریال مادرید، انترو او اسپورتنګ لیسبون د لوبو بل پړاو ته د تلو امتیاز ترلاسه کړ. د دغو لوبو په ای ګروپ کې منچستر سیتي او پاریس سن جرمن لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه او لوبه 2-1 په وړاندې منچستر سیتي لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د تیرې شپې په لوبه کې د لوبې په 50مه دقیقه کې کیلیان د پاریس سن جرمن لوبډلې لپاره لومړی ګول ووهه، خو د لوبې په 3/4مه دقیقه کې رحیم استرلینګ او په 6/9مه دقیقه کې هم ګابریل جیسوس د منچستر سیتي لپاره ګولونه ووهل او په دې توګه منچستر سیتي لوبډلې د 12 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر کې راغله.
زموږ معذرت ومنئ، سپورتي خبرونه و نه اقتصادي خبرونه. د روانې خپرونې په دوام کې مخکښې ښځې پروګرام درو.
مخکخه خزی.
السلام علیکم، ازادی رادیو ته شرغلست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادی رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبرې زملالې بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې لسر ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې ننګرهار د خلکو خوانی استاد سایما خوګیانی او همداراز د افغانستان په سنا کې په خوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنی دی. له دوی سره به خبرې کوو. لمش سره سایما خوګیانی د ټلیفون لاله ری وصل سوی ده. خوګیانی صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستی.
مننه تاسو نم
په ولسی جرګه کې چې تاسو د خلکو استاد واست، هغه مهال تاسو کوم کارو ته لمړیتوب ورکړی چې د شوزو په برخه کې وکړي؟
من ډیر زیات هم چې په ولسی جرګه کې استاد یو یا د خلکو نمائندګي کوله تقریبا 14 کاله. نو موږ لمړیتوب اول هغه قوانین ته وتلو چې په ولسی جرګه کې مثلا تصویبول، وختم ډیر زیات کار ورته وکړو، بیا ورته وکړو چې په هغه کې مثلا د ښځو ګټې خوندي وي یا د ښځو په ګټه وي هغه قوانین دا. خپل د خپل ماتلین ساتنې د دو د ارادي تمثيل کوونکي وو په ولسی جرګه کې وو. او زه خصن د دې د مشکلات او د ستونزو د هرولو په اړه کوم مشر د حکومت د حکومت سره په تماس کې، مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا لیدلم چې مثلاً ستونزې لري، شاګردان ستونزې لري، څه کولای شو ورته، او د کار په حق له مثلا اکثر خځې بیکاره وي په هغه وخت کې، خصوصا په اطرافو کې په کلو باندو کې، او یو څه اقتصادي ستونزې لري. د ښځو وزارت سره نور نهادونو سره چې د ښځو د پاره به کار کولو د هغه غږ به مرته رسولو چې دوی دپاره د کار زمینه برابره شي، او یا خویندې د موږ مثلا چې وختې په دولتي غیر دولتي ادارات کې کار وکړي، غیر دولتي ادارات هم پرانه لرله، خو بیا هم غیر مستقیم کله کله ورسره کومک کولو په دولتي اداراتو کې اکثرا چې دوی مثلا امتحان ورکولو او ډېر کوشن کول چې دوی حق ځای نشي، تر څنګ چې حق ځای نشي باید کومک ورته وشي، ځکه ښځې نسبت نارینه ته ډېرې ستونزې لري. نو د ښځو لپاره په دغه برخه کې خصوصا د صحت په برخه کې ډېر زیات کار ورته کولو غوښتنې چې مثلا دوی دپاره مثلا کلینیکونه هغه ځایونو کې چې ډاکتران نشته، ډاکتران ته شکو وزارت ساته عملي ته وهڅوو چې هلته ډاکتر ولیږي، یا قلن یو میډوایف باید هلته اوسي چې دوی ستونزې حل وي. نو د دوی ستونزو په هکله مثلا نقصان په د معرف بخش کې، د ساتامې په بخش کې، او د کار کولو په برخه کې ډېر زیات ورته منډې کړي دي.
کیسې راته وکړئ چې تاسو په دغو هلو ځلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي واست؟
ما نه ډېر زیات یوه بېلګه به زه ته یاده کړم چې زموږ په خوځوړو کې یوه شفخانه درلودله، چې دغه شفخانه ته مثلا د څو سوالو خلک ورسره راتلل، د پچیران غام نه به خلک ورته راتلل، مثلا د شاوخوا د شیرزاد نه به خلک ورته راتلل، خپله د خوځوړو نه به خلک ورته راتلل، مګر بستر ورته کفایت نه کولو. نو په هماغه وخت کې زموږ وزیر په ساتنې فیروزو فیروز دی فیروز چې زه ورغلم، دا تقریبا سل بستر نور هغه شفخانه مثلا لوړه کړه، تعمیر ورته جوړ کړه، امکانات ورته ورکړه، هغه انجوګان چې مثلا هلته به کار کول، دا ماسته وه د هغو سره به موږ بار بار مثلا تماس نیولو، هیلمیټ سره هم تماس نیولو، چې دوی پرسونل دپاره مثلا پرسونل لیډرشپ په کومه برخه کې ډېر شي، او تر هغه امکانات ورته ورکړي د دوا لپاره. نو هغه موږ ورته هلې ځلې ډېرې زیاتې کولې، او همداسې مثلا نورو سوالو کې چې نو خپل